می ساز من دم 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 می ساز من دم دم می ساز من دم 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 می ساز من
احمد چبریم دا سدی رادو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د سر صلیب افسرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وای چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنۍ دی د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څنګې سیمه ایز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې میرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډیره سخته خوارځواکۍ اخته دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي یو ان ایچ سی آر پرون په خپله ویبپاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 150 ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 40 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي د راپور له مخې د لسګونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي لدې مخکې د ناروی د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي وو چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ګواښونو سره مخامخ دی د تهران والی د غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې که په پلازمینه تهران کې ووسی شي و بنول شي او لدې هیواد به ویستل شي محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبری آژانس سره په مرکه کې همدارس ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم لورته اقدام سره مخامخ کېدای شي د هغه په وینا سرغړون کې به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هیواد ویستل شي او افغانستان ته به واستول شي معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عمل شي جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډل هم افغانستان ته واستوي د جرمنی یو ورسپانې پرون د کورونی او چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ایز شریک سره ګډ کار پیل کړي څو د افغانان د جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي د روټرز خبری آژانس راپور له مخې د جرمنی د کورونی او چارو وزارت یو ویاند دا خبره تایید کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 ملي انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري په هند کې د هغه مرموز ناروغي په اړه تحقیقات پیل شوې دي چې ولس کسانې وژلې دي فرانس پریس خبری آژانس د هند تر واکلاندې د جمو او کشمیر د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وای د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 13 ماشومان هم شامل دي وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل درکوو د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ سنا پټ ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه یې تایید ته اړتیا لرله دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو لوی بریا ده ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ پر وړاندې دیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ هیګست د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړي او هغه هم وروسته لدی چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه ل خپل رول څخه په کار اخیستو د حالت پای ته ورساوه د پداسیال کده چې د تیر دوشنبه پورته د بهرنیو چارو د وزیر پټوګه مارک روبیو ته ټولو نه نیوی غړیو د تایید رای ورکړي هیګست چې د فاکس نیوز په خونه کار کوونکو ته ژمنه کړې چې په پینټاګون یا دفاع وزارت کې به لوی بدلونونه راولي او سجی رادیو په انټرنیټ کې پاس سجی رادیو .com کې اوري لنړیوالو سره د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان به یې د اغیزو مسله وشاربو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې.
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د هوا له سړېدو سره په هرات کې د ګاز نیولو پیښې زیات شوي. کندهار ته مو هم ورولو. هلته د سړک د غاړې د خوړو بازارونه په دې ساړه ژمي کې تاوده شوي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په غلیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماټیکو استازولیو ته استولې او تر رسنیو رسیدلې راغلي چې ډونالد ترامپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوې تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب افسرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان په ګڼو برخو کې بشري وضعیت د تیر پشان په بیړني حال کې دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایی فرمان پاړه چې تر نوی ورځو پورې ټولې بهرنۍ مرستې بندې کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو یو تړون هم نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 مخبور او تر رسنیو رسیدلی ل خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو غوښتي دي چې موجود مرستې دې باندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک کې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار، پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې، امنیتی او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیکي راغلي ته ډیپلوماټیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالد ترامپ د فرمان لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د یادونې ده چې ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت یې لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د آی ایف آر سی سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تېره اونۍ د افغانستان بېلابېلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت زیاتی ارزولای دی. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه ویلي
په افغانستان کې بشری وضعیت همره خراب دی لکه څنګه چې په خاو کتا سو کلی او تولاړ شي و بګوري چې مایندې د وینې کمواله لري او ماشومان په شدیدی خورځواکۍ اخته دي. هر څوک چې و پختي ګوري چې هغه د ژمي په دیشبو کې د خپل ماشومانو د پټولو لپاره درمل خواړه یا کمپلې لټوي دا یو ګوډه دوامدار کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډېرې برخو کې په بیړني پړاو کې دی. خدا دوامدار کړکېچ چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
ښاغلی ماتیو زیاته کړه چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د بد بشري وضعیت، بېکاریو او بشري مرستو ته د اړتیاو خبره کړې ده. تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې هر اونۍ 40 میلیونه نغدي پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل یو راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سږ 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس 3.5 برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
هغه لیک چې رسنیو ترلاسه کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالد ترامپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیه کې افغانستان ته په سفر تللی و، وای چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنی شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دوی هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه دري شي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغیزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې It's just nash.
An exemption for humanitarian aid.
د شاغل ایګلند خبرداري په داس وخت خبر شوې ده چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله سنګر په خبرونه کې را سره ده، په هان مننه چې په خبرونه کې را سره ملشوي. ستاسو په باور کچیرته د نوی ورځو په مخاموي د امریکا مرسي له افغانستان سره بند شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، هغه څه به څه بچاټ کل کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې پایلې به منفي وي، هغه په دمانه چې افغانستان خلک په لدو جهتونه له دې نه سره اړوینه. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع او حقوق کړل کیږي او باید د غوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دي یا امکانات نه لري او درولی دي، بنان عامه خدمات نه را کیږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشري مرستو باندې متکی او هواد او لکستا سورت اشاره درلوده. د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیر درې کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو، د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ تل ور سوې نسبت تیر ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسه باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر
پو میډول
د افغانستان
خلک. پوهان څنګه ځای په دې شک نشته چې دغه مرسته باندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ترامپ تر انتخابي وروسته د خبرې کې دی چې امریکا غواړي په طالبان باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوهې تړون بشپړ عملی کړي. کدا مرسته د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول چارواکي به څوک وسني چارواکي
ګوري شیبر سب خاص اصلي خبره عدالت سي د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې وسنه د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي، دا په دغه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوزي څه ملکی څه بشري څپاری پرمختیاي مرسته چې امریکا له نړیوال هوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره دراول مونږ نه دا چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټول دولتو او طالبانو په شمول ترڅو له دې نه امتیازات واخلي او ولیدل چې څوک د غوښتنه تسلیميږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوی د تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي کنه ږدي دا بل وخت مخ کې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څوک چې تاسو وړاندې طالبانو ته سره
د مارا ځان دا چې ما وروار ویډیو سمایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د خو اړیکو او د بین المللي قواعدو درایتولنه بل لار نه لرو، افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نسې ژوند کولای له نور نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپل سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنی وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغې برسیره پر ده به چې طالبان به یې بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثره کېږي.
پوهان سنگزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وشي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو دریو کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپلو سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچوي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا ځای ډکوی سي او نه روسیا. په خصوص روسیا اوس خپله په یو لوی جنګ کې اخته ده، او اقتصاد په تېرو دوه نیمو کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
پوهان سنگزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. یونیسف د چارشنبه په ورځ وویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک او کاناډا په همکاري روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولې دي تر څو د ماشومان لپاره د درملنې خدمات برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه بخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې، او ویلي وو چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې ډېری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو لاخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي، او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی ده او زکام ده، او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلې ده. او وجه یې چې کومه ده چې بارانونه نشته ده، هوا خرابه ده، خپل کور کې شپږ مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمد الله هم ورته خبره کوي، او د خلکو بې وزلی او په وخت نه درملنه د دې ناروغي په وړاندې بلستون ځګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سختې سړې هوا له امله ډیر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي، او د بې وزلی هغه د ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولای. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحیح خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعض ساحو څخه موږ ته د مرګ هداغم را رسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپل هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا تاثیر نه پکوي. یو خورز نیم جوړ شي به بیرته بیا د سره پرازي نه مرسته.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرمه وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ورنه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه د اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په د خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 3000 څخه زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاوو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستې هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یو اس ای آی ډی په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکو له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونې ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د دسمبر په 24مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 10 کسان وشلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانس پرس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1100 تلفاتو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یو کلی کې خپره شوې ده. په دې کلی کې د تیرې اونۍ په اوږدو کې 213 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودری ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوی دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دي او ما همدا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوي. دا خلک مالداري کوي او د کرنې او مالدارۍ وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغي په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنۍ څېړنه هودلې ده چې د دمړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغي د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یو لار پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د 3 پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټرست اف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د جی بی ایس په نوم یاده کړي. په 3 ناروغانو کې 6 خزیدي او 4 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې جی بی ایس ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو په کندهار کې د سړک غاړې خړو بازار سخت وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندور او ارزانه خړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي.
په کندهار کې د سړک غاړي خړو ګرم بازار
د اسلامبین سم استیم سټار د نور ولایتو سره له لاخره د دې په څور پر خپل لپاره شپنده ورځ د دې بار بیا ګلستا کباب سټار او سټا په لوستا
په دې ورستی کې کندهار کې د سړک غاړي خړو مینوال زیات سوي او ډېری خلک له دغه خړو استفاده کوي کندهار کې د سړک غاړي خړو کې محلي کباب سمبوسا پکوړه شیر نه خود وریجی نه او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوان لاړخه ډیر مشهور دي د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه ځکه ډیرې پیرودونکو لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي د علي شاه او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړي د خوړو پلورونکو وای ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د شهر له بیلابیل سیمو څخه زیات پیرودونکو ورته راځي
د اقتصاد خلکو کمزور دي کمزور ډول باندې مول مثال هغه شی ورته کوو یو د خلکو هم شپکیږي د اقتصاد په لحاظ باندې هم شدي او خلک راضي دي له خوشي دا شی چې مور جوړو بس په دغه کې الله پاک دا هغه کور کرایا او خرچا او یو روزي پښو برابر وي په فضل خدای بس پښو خوشاله ان شاء الله دا یو ټول اړ
د یو حکومتونه چې په نور ځای کې سي داسې سلی او سلوشل افغاني مګر دا چې دا بیا په شپېته افغاني شخوندور فره کې ځینې خلک بیا دار کمی د پیاز رومیان نور سره خوري ساده خوري مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک شخوندور یا بر جوړ کې شخوندور فرق راځي
د کندهار وسیدونکو وای د سړک پر سر پلورونکو دونکو خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي ځکه ډېری خلک اقتصادي ستونزې لري او نسی کولای په رستورانتونو کې ګرانبیه خواړه وخوري
سردانه تمامینه هم څه کیفیت لري او مثال په رستورانت کې څه لوانی تمامینه د لېبه پندو څه لوانی تمامینه څه کیفیت لري شپنده ډېر وخت لري ادمه
برابر زما د لې یو سلور مېش پنځه مېش کې زده لري زما نو دا چې ما کله د اوریج شروع کړی چې زه خرم نو شو بریج دي فرزان هم دي په شکه پیاده ما شو خوند وریج در نور و چلو د نور زایو شهر زانه
که ته هم د سړک غاړي خواړه اوس د کندهار د شاري کلتور برخه ګرځیدلې خو روغتیا پالان د دې خړو د کیفیت پاړه اندیشنې لري ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړي خواړه اکثره د حفظ الصحه اصول نه مراتبي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای شي نو وړي ټینګار کوي چې د عامه روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي
دغه خوراکي توکي چې د ریړي پر سر د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅيږي د دې هیڅ ضمانت نشته چې دا د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی نو دلته چې دا شان خرسيږي دا غیر صحي دي غیر روغتيایي دي د زموږ تاسو د هواد د وګړو د پاره دا زیانمن او تاواني دي نو کچيري د دې د پاره د دولت د خاصه پالیسی ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي کچيري په دې د سړک په غاړه باندې خرسيږي هم دا سي د یو دغه په چیر باندې یو پلاستیک یا داسې جالیانی ترڅو د خواړه چې دي دا یو څه خوندیسي
د سړک غاړي خوراکي توکي کته هم د خلکو د اړتیاو د پرکول لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي خود روغتیاي اندیشنو لامل باید تر سارنی لاندې ونیول سي روغتیا پالان وایي د عامه روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحه لپاره مشخصي تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامه روغتیا ریاست نظر هم واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول
له کندهار هرات ته مخه کوو هلته د سمیز روغتون ځینې چارواکي وایي چې په تیرو دو میاشتو کې په دې ولایت کې د غازو د نیولو تر یو سل شل ډیر پیښې ثبت شوې دي جزئیات په دې راپور کې
د هرات د سمیز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د غاز نیولو پیښې ډیر شوې دي د دغه روغتون سرطبيب ډاکټر فرهاد افسلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امر غاز گرفتګي کې په شفاخونه یوزوی هرات
د 403 دریم مریض کال د اقرب له 98 منټه څخه د همدې کال د دلوي تر 400 منټه پورې د هرات په حوزوی روغتون کې د غازو د نیولو یو سل دروښت پیښه حساب سی وی چې آتش پیته شزي او 250 نارینه دي او لبا د مرغه درې کسان مړ سی وی چې ټول نارینه وو
دا په داسې حال کې د چهار کال د ژمی او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د غاز نیولو پیښې د ډېری افغانانو د مړینې لامل کیږي ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د